این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشد. آقای صالح، خوش آمدین.
دیر من است از ستار فروغ در آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې په من کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي جرګه کیږي. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لاري په واسطه په می حمله وغندله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې د قاتم ملاتړ ماموریت د یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار ستایي. د نیکلسن په وینا هغوی چې غواړي ملکي افغانانو ته زیان ورسوي نه بریالي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د پولیسو ځینو مسؤلانو او منصوبینو ته چې د یوې وژونکې حملې مخه نیولې فوق العاده رتبې ورکول کیږي او مالی مرستې کیږي.
باز ازی تمام سربازای ما، تمام منصوبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلند رتبه ما، هر کدامشان در هر جایی که یعنی همطور از خود شجاعت نشان بدن، اینم تشویق میکنیم و همه ترغیبتان میکنیم.
پولیسو د یکشنبه په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو بروړونکو موټر چې د چرواکو په خبره 2200 کیلوګرام منفجره مواد پکې ځای پر ځای سیوی و کشف او ضبط کړل. پولیسو د دې موټر چلوونکي هم نیولې دی. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې څلور پولیس وژل سوي. د کندهار د امنی قمندانۍ سیکرټر غورزنګ افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یکشنبه په شپه پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل سوي. خدای وایي جګړه پای ته رسیدلې او معروف ولسوالۍ د افغان پوځیانو په لاس کې ده. تر دې مخکې د کندهار په ولایت شورا کې د معروف د خلکو استازي جانان ګلزی ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. ګلزی ادعا کړې وه چې وسلوالو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي. بلخوا وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په معروف ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي او 13 تنه نور یې نیولي دي. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه وو بایومټریک سوي. امنیتي چارواکي وایي له هغو موټرو څخه چې اسناد نه لري یا تر وخت تیر وي یا نوي بایومټریک سوي په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل سوی چې اوله پروسه به یې یوه میاشت دوام کوي.
دشته اراده مختلف نه واره موټر موږ نیولې دي چې دابا په سلسله د مراتب سره بایومټریکیږي اسناد ورته ورکړه.
د لوګر امنیت قمندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکولو سره به په دغه ولایت کې د جرمونو مخنیوي اسان سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارۍ په واسطه به می حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې په دې پیښه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 216 اویا کسانو او د ټپیانو د شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. ګوترش پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حملې له کبله خواشینی سوی او د تروریزم په وړاندې یې د اتحاد غوښتنه کړې ده. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت ویلي چې د شنبې ورځې په دې حمله کې په القاعده پورې تړلي د الشباب افراطي وسلوال لاس لري. د سومالیا چارواکو ویلي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات سي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن پرون رویټرز اژانس ته ویلي وه
هغه څه چې پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړی هم له شماره وتلي، مړی سوځېدلي وو چې چا نه شوای پیژندلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې رهبرانو هم دغه بمي حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل سوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې ټپیانو ته وینه ورکړي. د مصر چرواکی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي او دېرش تنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي او روغتیایي مسؤلانو ویلي چې لسګونه وسلوالو له درنو وسلو او هوانونو په استفاده په شیخ زوید شارګوټي د غرض شاوخوا سیمو کې پوستې په نښه کړې دي. د مصر ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د اپاچی جنگي هلیکوپټرو د عملیاتو غوښتنه هم سوې وه. د مصر پوز په یو بیان کې ویلي چې څلورویشت وسلوال حمله کوونکي هم وژل سوي دي. تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې مانه. د قرغیزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر الماسبیګ اتمبایف سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف څلور پنځوس فیصده رای خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې دویم ځلې انتخاباتو ته اړتیا پیښه سي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون ویل د 90 فیصد شمیرل سویو رایو لمخې د جینبیکوف عمده سیال عمر بیگ بابانوف یوازې 40 فیصد رای ګټلې دي. لومړنی شمیرې ښیي چې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو کسانو له جملې یوازې څه باندې 50 فیصد یې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د یوې ښځې په شمول یولس تنه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان وه. دریو کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي ټولو د ولسمشر الماسبیګ اتمبایف د ولسمشرۍ په دوره کې د صدراعظمانو په توګه هم کار کړی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اومان کې د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي.
یادې د مسایل هستن که آدم میتونه بگه خوشبین شوه با یک احتیاط.
هغه کسان چې د سترګو لید نه لري له خلکو د سم چلند غوښتنه کوي.
موږ به بدو بدو نومونه یادوي لکه وړون وایي او نور اصطلاحات چې موږ ته ویل کیږي او د دې نه موږ راضي نه یو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تیر کال په نسبت له پوستي خدماتو د دوی عواید زیات سوي.
سه کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوست نه عواید شوي دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سید انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د اومن په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا دې غونډې ته محتاطانه خوشبيني شي خو وایي چې دا ور به دا غونډه له پخوانیو هغو سره توپیر ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
له ډیر ځنډ وروسته بالاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ځینې مسایل شته چې ووایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نه شي او نور فشارونه پرې رانه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11مه نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبري اژانس تیره چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د مسقط په قربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي لپاره مهمه بلل ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبري اعلان تو ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبري کیږي او لګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور اړخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللې ده. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسم یار هم دې مسالې ته اشاره کوي، خو وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډیره تمه ولرو، ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي، خو دا ور نوې خبرې دا دي چې د دې پروسې د بیا پایل او ژوندی کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. ښاغلی قاسم یار وایي په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده، او هڅه کیږي چې د ماسکو تر ناستې له دې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي. سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خواوو پوره چمتووالی ښودلی، خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیاب شي.
ومردل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي نن دوشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر سوله خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره 15 ورځې مخکې کابل ته تللی و. بل دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اگست میاشت کې اعلان کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پر جدي مبارزه پکې ټینګار شوی دی. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دغه لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره نه دي قانع کړي. اسلام آباد د تورونه رد کړي او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بری نسی ګټلی، او هغوی ته یې سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 25,000 کسان د سترګو لید بایلي. د دغه وزارت د سترګو د څار د ګرځنده کمپاین مسؤول ازادي راډیو ته ویلي د بیلابیلو ناروغیو او زیانونو له کبله د دغو کسانو د سترګو لید له منځه ځي. خان محمد سین دغه راپور د میزان د څلورویشتمې په مناسبت چې د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده جوړ کړی دی.
دا په هیواد کې د نابینایانو یو ښوونځی دی. دلته نابینا هلکان او نجونې یو ځای په زده کړو بوخت دي. دوی که څه هم د لیدو توان نه لري، خو ژوند او پرمختګ ته هیله مند دي او غواړي چې د ټولنې د نورو غړو په شان د ژوند په چارو، زده کړو او د هیواد په ودانولو کې برخه ولري. دوی وایي
درې لسیزه کې دلته جنگ او جګړه او دلته په دې وطن کې په افغانستان کې ځکه د خلکو د فکري ذهن لږ زره کاته ده او نشي کولای چې موږ سره ښه رویه وکړي او دومره فیات نلری اوی او زکه موږ په بادو بادو نمونه یادای لکه وړونو یا نور صلاحات موږ ته ویل کیږي او د دې موږ راضی نه یو.
ما خودم هم چنان خوشحالم که مثل سایر افراد جامعه باید یک وظیفه داشته باشم و به اولاد وطن خدمت کنم.
د میزان څلورویشتمه د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، خو ډېری نابینایان له دغې ورځې خبر نه دي. د هیواد ځینې نابینایان له ستونزو شکایت کوي.
اسم ما محمد یونس، نابینایان در اجتماع مشکلات.
محمد یونس یم. نابینایان په ټولنه کې ډېرې ستونزې لري. له موږ سره ښه چلند نه کیږي، منفي نومونه راته ویل کیږي، منفي القاب راکول کیږي، او د زده کړو لپاره مو هم ښه زمینه نه ده برابره.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی وایي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 15,000 ته رسیږي. د سترګو ځینې متخصصین وایي نابینایان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار د لوړیدو او ځینې نورو ناروغیو له امله په دغې ستونزې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د سترګو د 90% ناروغیو درملنه ممکنه ده او مخنیوی کیږي. د روغتیا د نړیوالو سازمانونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د نارینه نابینایانو په نسبت نابینا ښځې ډېرې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو د سار ګرځنده کمپاین د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د نابینایانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې د سترګو د سباندې 120 ناروغانو درملنه شوې او د سباندې 1500 کسانو د سترګو کمزوری شوی لید بیرته رغیدلی دی. په ورته وخت کې د سترګو د سار د ګرځنده کمپاین مسؤول رشید قیومی وایي د هیواد په ګڼو ولایتي روغتونونو کې د سترګو د درملنې څانګې نشته. د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه وایي دی وایي څوک چې د سترګو لوړ فشار ولري او یا سترګې درد کوي باید ډاکټر ته ورشي، او هغوی چې عمر یې زیات وي باید ویټامین ډېر وخوري چې په راتلونکي کې له نابینایۍ خلاص شي. بلخوا د نابینایانو د ټولنې مرستیال عبدالشاهین حسام وایي د حکومت لخوا باید د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي چې د نابینایانو درناوی وکړي. دی له خلکو هم غواړي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په دور بابا ولسوالۍ کې به ځینې اساسي پروژې عملي کیږي. محمد ګلاب منګل له ځینو چارواکو سره پرون دې ولسوالۍ ته سفر کړی و. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د شنوارو له هغو شپږو ولسوالیو څخه یوه ده چې د نورو ګاونډیو ولسوالیو پر تله پکې امنیت تامین دی، خو په تیرو کلونو کې پکې نه هم پراختیایي پروژې پیل شوي او نه هم پکې رغنیز کارونه ترسره شوي دي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل دغه ولسوالۍ ته په ورتګ سره د سیمې له خلکو سره ژمنې وکړې چې د روان کال په اوږدو کې به په دور بابا ولسوالۍ کې یو شمېر پراختیایي او رغنیزې پروژې پیل شي.
په دې سفر کې ما خلکو ته وعده ورکړه د دې ولسوالۍ لپاره غځېدلی سړک به لومړۍ مرحله یې د نږدې ورځو کې پیل کېږي چې هغه به 12.5 کیلومتره وي. د دې ولسوالۍ کلینیک چې تر دې مرحله پورې ډي ایچ سي کلینیک او د سردار کلینیک باندې تبدیل شو، د دې وروسته به 10-20 سرونه لري.
دی وایي چې د دور بابا ولسوالۍ د خلکو ټول بنیادي ضرورتونه به پوره کوي او دغلته به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم یو شمېر پروژې پیل کړي.
دلته اکثره خلک د سکلو پاکې اوبه نه لري. سږ کال کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت لخوا شپږ شبکو کار پیل شوی دی چې په هغه باندې 1.5 میلیون افغانۍ به په دې شبکو باندې لګښت راځي او باغونه به جوړیږي. همدارنګه اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې، د چرګانو فارمونه، حیواني کلینیک کار پیل شوی دی، هغه به انشاءالله تکمیلیږي.
خو د دور بابا ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک رناګل وایي چارواکو ورسره تل وادي کړي خو یوه یې هم پوره کړې نه ده.
دغه وادي دروشي همداسې ډېر والیانو کړي دي. الله دې وکړه چې دغه نورو پرشانې وعده نه وي او دغه سرکونه مونږ جوړ شي، دغه مکتبونه مونږ جوړ شي، دا د جامع جوماتونه مونږ جوړ شي، دغه پروژې راشي چې د څښاکي اوبه پیدا شي، استنادي دیوالونه وشي.
د یادولو ده چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو څخه دور بابا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې خلکو خپل امنیت په خپله تامین کړی، کمیټې جوړې کړي او له هر هغه کس نه دغې ولسوالۍ ته په ورتک پوښتنه کیږي چې له بلې سیمې څخه ورغلی وي.
د پوست نړیواله ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ولمانځل سوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وویل په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوست یو شمېر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال سوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي، هم دولت ورڅخه عواید راټولوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له 2000 میلادي کال راوروسته د پوست سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوال ورځ په نمانځ غونډه کې وویل، هسي تیزی شوی چې د حکومت د جوړ شو پلانونو لمخې د هیواد پوسټي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اوایل شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اوایل هم ورسره جمع کونو غم زیاتېږي. ان شاء الله کوشش کوو چې نورم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خې کو، او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا وګوري چې د چیرته رسیدلې دي، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي. خاصه توجه مو ورته کړې ده.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کال مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره یې پرمختګ وکړ. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو وویل، افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمیر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان وایي، سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، ناامني او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ماتیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل،
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري، حتی په نړیواله سویه بیا ورځ په نامه د روزو بین المللي پوسټ هغه تجدید کېږي. نو بنان داسې ویلی سو چې د جامې یګانه ضرورت نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوست د دولتي شرکت تر څنګ یو شمیر خصوصي پوستي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه کړي، په هیواد کې دننه او بهر پوستي خدمتونه رسوي او ویل کېږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس محمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د لویدیز معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پرون په خپلو غنو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې له منګولو د ژغورل شوی امریکایي، کاناډایي کورنۍ د تازه څرګندونو په اړه مطالب خبر کړی دی. کیتلین کولمن، میړه یې جوشوا بویل او ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرات کې زیږیدلی وو، تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د هغو عملیاتو په پای کې وژغورل شول چې د پاکستان پوځ وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې ترسره کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوښتنه کړې چې کیتلین کولمن او جوشوا بویل په رښتیا په افغانستان کې څه کول. ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، له برمته کېدو وروسته د دواړو د کورنیو غړو په تیرو څو کلونو کې یوازې یوه خبره کوله چې کیتلین او جوشوا د سفر او توریزم شوقیان و او غوښتلې د وروسته پاتې سیمو کلتورونه وویني. د کیتلین مور په 2014 کال کې وروسته له دې چې لور او زوم یې ورک شول په یو مرکه کې وویل، دوی د نورو سیلانیانو په څیر په هوټلونو کې نه اوسیږي، بلکې ساده او بې تکلفه خلک او د معنویت پلویان دي. خو کیتلین او جوشوا له خلاصون وروسته خبریالانو ته وویل دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې حکومت او انجیوګانې هلته فعالیت نه کوي. بویل یو بل ځای بیا ځان زیارت کوونکی معرفي کړ. واشنگټن پوسټ لیکي، معلومه نه ده چې کولمن او بویل په افغانستان کې کومې او څه ډول مرستې کولې او هغه مهال چې تښتول کېدل څه یې کول. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هغه ویډیو خبره کړې چې جوشوا بویل خبرې پکې کړې دي. په ویډیو کې بویل وایي ځینې مسلمانان ښه دي او ځینې بد، خو د تښتونکو په اړه دی وایي چې هغو نه ښه مسلمانان دي نه بد، بلکې بیخي بېدینه کافران دي. ګارډین د بویل نورې څرګندونې هم خپرې کړي. دی وایي د حقاني شبکې وسلوالو د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ او د دوی نوې زیږېدلې لور یې هم ورته ووژله. وسلوالو طالبانو پر کیتلین کولمن د جنسي تیری او د هغې د یوې ماشومې د وژلو خبره رد کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو بیان کې وویل چې دا ادعاوې د لویدیځو هیوادونو په لمسون په طالبانو پسې کېږي. مجاهد وایي چې دوی دا ښځه او د هغې خاوند د خوندیتوب لپاره تل یو ځای ساتل او ماشوم یې وژل شوی نه، بلکې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ګارډین هم په خپل راپور کې لیکي، په دې اړه چې کیتلین او جوشوا د څه لپاره افغانستان ته تللي وو او څنګه راخوشې شول، یو لړ پوښتنې او ابهامونه شته. ورسپانه هغه پښتنه یادوي چې د کیټلن پلار مطرح کړي. جیم کولمن ویلي، زه دې ته حیران یم چې بویل ولې خپل امیدواره میرمن افغانستان ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای دی بووله. ګارډین د ښاغلي بویل دا پریکړه هم د حیرانتیا وړ بللې ده چې د دوی د ژغورنې لپاره له عملیاتو وروسته د امریکا د پوځ په الوتکه کې له تلو ډډه وکړه.
او سم یو بهرنی مسأله تیرو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سنترمنز اختلافونو یو ار بیا د ټولو پام ځان ته اړولې دی. شغلی ټیلر سن پرون له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي چې هر ورځ له ولسمشر سره مخامخ او واضح خبري کوي او د یبل خبري اوري. ریکس ټیلر سن په دې مرکه کې دا پوښتنه څو وری به جواب پرې شو چې په رپورټونو کې راغلی و چې آیا د ولسمشر یو ناپوه کس بللې و کنه. سپی ولاستنګ زی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو لوړپوړو مقاماتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ترمنز اختلافونه داسې وخت ډیر شوي چې دا هیواد د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ایران د اټومي تړون په څیر له څو نړیوالو کړکیچونو سره مخ دی. د ریپورټونو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن په جولای میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره په یو لانجمنه ناسته کې هغه ناپوه بللی و. په دې غونډه کې د ټرمپ د ملي امنیت ټیم په نړیوالو چارو کې د امریکا په بیداره حضور ټینګار درلود. د دې اختلافونو سره دا ویره هم شته چې د امریکا له ملګرو سره دا اندېښنه پیدا شي چې ښاغلی ټیلرسن له خپل رسمي موقف خبرې کوي که څنګه. ریکس ټیلرسن بیا پرون د سی ان ان له سټیټ آف د یونین پروګرام سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر ټرمپ سره نږدې کاري اړیکې لري.
I call the president Mr. President.
زه جمهور رئیس ته خغلی جمهور رئیس غږ کوم. مونږ ډیر سره سپین غږیږو، واضح اړیکې لرو، هر ورځ سره ګورو، زموږ نظریات سره واضح هم تبادله کیږي. ورځې په پای کې د پریکړې کوي او زه د بریالي عملی کولو لپاره ګام اخلم. ټیلرسن هغه پوښتنه چې آیا د ولسمشر ناپوه بللې که څنګه څو واره بې ځوابه پرېښوده او د بحث مختوړونکو ته وویل چې د په دې ډول پوښتنو وخت نه ضایع کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل ولسمشر ټرمپ یو غیر متعارفه کابینه جوړه کړې، په خپل یو غیر متعارف ولسمشر دی او زه هم د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره د دود خلاف انتخاب یم. د دې خبر تر خبرېدو وروسته چې ګواکې ټیلرسن ولسمشر ټرمپ یو نادان شخص بللی، د همدې میاشتې په پیل کې ریکس ټیلرسن خبرلان ورغوښتي وو او هغوی ته یې له ټرمپ سره د خپلې ژمنې په اړه ټینګار وکړ، خو له دې انکار ونه کړ چې هغه ته ناپوه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ورسته ویل چې ټیلرسن داسې نه دی ویلي. خو د همدې ریپورټونو تر خبرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تیرونه په یو مرکه کې ویل چې چمتو دی له ټیلرسن سره د پوهې د کچې د معلومولو یا آی کیو آزموینه ورکړي.
دوه څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره نوې لارې چارې موندلې. نور لیسمت څروان ناوري.
دو امریکایي سیلونکو وایي چې د اټلانټیک سمندر په شمال کې د هندستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اټلانټیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اټلانټیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
ګران یم د کندهار جړې ولسوالۍ د سنځري د کلي سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره دا خواهش دي چې پار بچیانو کې دا کشران الکوانی که په نور پولیس کې دوی دې ژر تر ژره راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه اخته کېږي. نو دوی دې درس ووایي، تعلیم دې وکړي، د مور پلار خدمت یې وکړي.
افغانستان مشکل افغانستان مشکل خراب او بد رواج رفع مشکل ورکی افغانان بهرنی هیوادوں سفرونه کی دغه ولوار یاد دغه کیسو د پریکول لپاره ځان نمرخ سره مخامخ کی هیله ده چې مقامات د افغانستان د جمهور او د نور لوړ مقامات په دې کې بدی کار وکړي او د افغانانو لپاره غښت او حالت دا چې دغه بد لامل ورکی او افغانان نور وساتي د نور ملکو څخه وګرځي.
نجم احمد ابراهیم له کوڅه غزخه کم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړیږي دا کارتونه نه جوړیږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې 3000 روپۍ غواړي، د 1000 روپو څخه 300 ته رااله. نو خلک ناست یې، نه وار رسېږي، نه نوبت رسېږي، 300 پر نفر باندې غواړي. پرون زموږ په کلي کې کلیوالو 80 نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده 300 روپۍ څخه غواړي. نو څوک په 300 لري، څوک نه لري، په کور کې شل نفره یې 300 دا د 100 روپۍ چې د ټول خلک ناست یې، نه جوړولی سای، نه جوړېږي، هغه خلک جوړولی سای چې هغه روپۍ لري. نو د ازادۍ له رادیو څخه مې دا خواهش ده چې د زموږ پیغام د زموږ ډاکټر نه د ده پورې یونشیار پورې ورسوي. که تاسو ته شک تلویري تاسو راشئ په نادرا کې ودرېږي، له نادرا څخه تاسو پخپله تاسو معلومات وسي شاید دا سره کوم پروژه شروع ده، خاص پیسې دي برشی نهشته، نه یې موږ جوړولی شي، نه یې جوړوو. پر دا رقم باندې وسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو بار وړونکی موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وه کشف او ضبط کړل. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې 4 پولیس وژل سوي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا یو استازي ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولې چې اسناد یې نو بایومټریک سوي. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل سوی چې اوله پروسه به یې یوه میاشت دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارۍ په واسطه بمي حمله وغندله. په دې حمله کې د وژل سوو شمیر 216 اویا کسانو ته رسېدلی. د مصر چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري یې وژلي دي. او د قرغزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رایې خپلې کړې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شکرالله ستونزې راخسته ده. د وای سو میشت کیږي چې د خون کو په امتحان کې د شمولیت فرما خسته خدا امتحان زندیدل دی دی وای په همدغه انتظار لنور کارونو وتل دی د دستون زموږ په هنه وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړی ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورو رسته نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی
زمانه شکر الله ده نګرار ولایت رودا تول سوالی سامي تل سره اړي کني ولې
سوال غواړي
د غواړم دا اوس زای سلې لاره موږ د امتحان لپاره ستنام کړی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی
د سې شه لپاره
د اوسه لپاره د خون کې وو
خو ستا تحصیل څومره دی
زه لیسانس په پښتو ادبیاتو نه فارغ شوم نه پاره پونتون سره
کله فارغ شوی
دیار لسو سلور نوی کی
دا اعلان د پوهنې ریاست کړو کو وزارت معرف کړو
دا پوهنې ریاست کړو ته په تعداد د 300 بسونه را لګلو په 300 بسونه له تقریبا د لس یو لزر کسانو ستنام کړو دا ټول هم دا سروسه پورې د خبره پاتې دی نه بل کم کار کولای شي او نه وزدیدم پته مې او لاوسه پورې درک نه معلومیږي دا څو وخت به انتان خپل کی
ستاسو لیستونه جوړ کړل کنا فورمې چې شه درکړو
او خپل پرمې راغلی یم هغه لیستونه پرمې راغلی پای کې زدار او دغه استاد خپل رښتې په اساس باندې خپل رښتې معلومه او تحصیل اندازې معلومه ده او ورته کې معلومه پورا شهرت ورکی ذکر کړه
دغه اتنیم سو بستون چې دی دا د ټول ننګرهار د پاره
او بلې د ټول ننګرهار د پاره په ننګرهار کې بیا دا پنځاوی بستونه زمنګ درو دات ول سوالي لپاره راغلی په پنځاوی بستونه کې بیا په سلو کې 55 څه دی د وناسی د خزر لپاره ورکړی دا 50% دا به د نارینه یا ذکر لپاره
څومره وخت کیږي چې تاسو د فورمې اخیستي
موږ له سرتان سلورم باندې ستنام کړی او تر اوسه پورې دا څه پورې لا درک نه معلومیږي
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلی استه یا ولایت ته مراجعه کړی چې سوې د امتحان والی وزنډې دو
او د پوهنې مدیریت ته ورغلی ریاست ته امزنګ والی دی او ټول موږ ته پام دی غاړه باندې پراج زیخ کار کړی چې موږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې پته نشته دی وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی
څومره تشویش لري تاسو په دې سکه
موږ په دې اړه باندې د خپل نه تړې یو کارم نشکوله موږ نو اوس وردلت لې شو نه بلکې نظام بخښلت لې شو ځکه چې د ملکی وظیفه د عمل د کور کلی استاد دی بل خو هم نشته لې شي په واړو کوم نه ځي وظیفه چرته لري یا وړاندې په سلاړ شو ویا جندل د نېزې چرته په کور کلی کې کوم وظیفه موږ ته پیرا شنو هم دغه ځبه نېزې ورته سپتنام هم کړی دی هم دې لوي امتحان ورک
کم بوت خوشته کنه تا تاسو ویل چې واته سو کسان کم بوت دی ها
او کم بوت خو ډېر زیات دی مخکې ما خپل هم احساس راپور د ازادۍ رادیو نه اوریدو او په هغه ویل تقریبا زمون سلوین زره کم بوت دی د استادانو په دې سلوین زره کې دا اوس ډېر زنه پاکو زحمه باندې نیولې دی هغه هم بس اکو زحمه او استادان هم د دې چې هغه هم د واسطو ویاده
اوس بل کار هیڅ نه لري مشکلات د سومره دي
مشکلات هم ډیر زیات دي کنه اقتصادي مشکلات تر موږ مخامخ یو وروي ورسره اقتصادي مشکل هم ډیر زیات دي ځکه چې دا اوس په یو شخصي مکتب کې په سلور در روانه باندې کار کوم ایز له زم راځم دا اول نه 700 روپے زمانه په دې تاګ راتګ باندې مشي او بل بل پوله پټي هم نشته چې په پوله پټي باندې ځکه زمنګ سیسټم نه شتل تا دا هم نشته دی وبم نه لري پرودات کلی دی وبنه لري په خيو بچي آی وبو په خاطر باندې یو څوک تنه کړي یا کوم پاسلام اسله یا نور کوم پاسلام د سرکاري سبزیانه وکړي چې هغه باندې تنه د کور د اجاتی کور شي هغه نه پوره کیږي په دی باندې
ستاسو غوښتنه وسه ده
زما غوښتنه ده د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ معلومات راکړي چې دا امتحان څه وخت دی یا اوس اخلي یا وروسته اخلي چې موږ یو بل کار شروع
خاص تاسو ته به ورسو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسو
مننه خوشاله اوسئ
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت لوایان مجیب مهرداد سره شریک کړه جناب مهرداد صاحب د ننګرهار ولایت نه یو خون کی ټلیفون کړی چې لسانسه ده او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړو چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خون کو ته ضرورت شته دی وای چې ما فورمې هم واخیستو دا وعده را سره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي لیکن دا و میاشت کیږي چې موږ انتظار بسو بیا اعلان نه دی شوی دې تاسو ویل څه دي
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سکال حتما امتحان اخلو خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دی معین ندی شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو ان شاء الله مونږ د رسنی سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو او هم همدا راز دوی ته د فورمې اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهرده صاحب دا وایي چې ما فورمه هم اخیستی.
هغه کسان چې فورمه اخیستلې دي دوی نور فورمې ته ضرورت نه لري، دوی کولای شي چې هغې فورمې سره رازی او د امتحان کار تخلی.
دا امتحان په سو ولایتونو کې دی، په مرکز کې دی او کنه سره سری؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کیږي او ان شاء الله چې په ټولو ولایتونو امتحان د امتحان د تاریخ اعلانو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دی ته دی چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتماً سکل امتحان اخلو. دوی انتظار وباسه مونږ ته چې د امتحان تاریخ دوی ته ووایو.
مهرباني، تشکر سر.
مننه.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت د شکر الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې غواړي خون کې شي او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستي. خدا اعلان دومره وزنډید چې دی او د دې پشان نور دا طلبې لګنو کارونه استلی دي او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسیدلی او دغه امتحان به پر روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکې میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلې چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپل کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستولې دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی، د ګډ ناسلام افغان خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چا ته یا ما ته کې هله وکړي، خیر دی، خیر شي.
سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږیږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. سلام
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه 19 کلن 20 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا 8:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغندې ولایت د جغسای څخه نادرکه سوی ده په اثر د خلل د دماغو. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تا چې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار د ولایت سرسای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وویلي چې ول یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د دونو مایت خان د پلار یو به شو ماته و ژوند کولی سم د پلار نوم یې سم اولادی کار تو کوړی چې دا شمیره ځان سره وسات یا ماته دی په دې شمیره ژوند وي سپر و سپر درې نه اته و یو پنځه شپږ
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی، نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دې پار اووه سوه اته نوي پنځه سوه درې اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درې اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. می تاسو سره اړیکه نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان نومېږي، کورې په پساو کې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې اوتې کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چاته په دغه سجا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وي 0028201203. وسلام.
سرنگول په نامه یو هلک ورک ده او د مرجان زوی ده، د چیرې ده، هغه د کندهار له ولایته. زما د تلیفون شمیره ده 0030403925. دې شمیره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ته صاحب ایدمن رفقا خار فاری کریمه ده مر دا کا زی دی چې نوم یې وری دی، دا وخت کاله کې چې ورته د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی او د موکین وراره دی. وا که د هر چا سره معلومات دي او زما سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0030 3 1 5 6. بیا تکراروم 0030 3 1 5 6. سلام علیکم.
بجا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رحمۃ اللہ اند ناستاج نا پیغام دا دی زما واکا ورپی ته تازه گل په نام نمیږي. اره وته کمال ماج په دغه شمیر سره زما سره اډی کوونی 0028 2 3 8 8 0028 3 8 8. السلام علیکم، جایزه تلل کی.
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته. جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخو. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو او نشر کړو. څو څو وارې مو پیغام پرې خدو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کیږي. ستانه په درانه خېل او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کړي. جاوید د په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما په ځلغنی د تروږ زمه ده وکاله کیږي. کور ته به درک شوې ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزې باندې وینو مونږ ته پلان د شماره اړې کوونه سي پرې با خورتانه بچو ته واره ما زیرا تو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشم کې بس کچې ته دا غورک مونږ ته په ګوتو راشي. ډېر مننه دا زیرا دون ایوان اړې مننه مخم.
وعلی السلام علیکم. دا غزمو پیغام دی ورور جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د ډنډي نویس خانه درخه سوي دی د محمد میرا کا زوی د غانور ورور چې چا پیدا کوي. استونه شیرینی چې غواړي موږ ورته دا غزمو لمبر دی 02 02 85 00 03 5. دغه لمبر ستاسو مر سره تماس ونه شي که چا پیدا کړي موږ د شیرینی ورکو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایب سوچدون کې څه مزنګ د سوال دی. زموږ یو دوست چې د سردار محمد فنامه دی درو کال راځي چې ورکه کچیر زما आवाज اوري د شمیره ته زنګ او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 01 03 15 00 00. مننه. په امان.
السلام علیکم. زه خدای داد ارمانی ام. از ما ورور ورک دی د سرجان په نامه دی. چار چاتیه په دغه عقل معلوماتي یا د خپل از موږ غاورین په دغه شمیره دی زنګ ووی ته په واسه وی ولس په نور سو اته تلویش یو سلو درپن دوات.
السلام علیکم. دا غوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو که ارچا ته دغه پاک لمرما چې تقریبا د 15 کالو په شاوخوا عمر لري نو که ارچا ته یو بالما دی رنګ ته ناس ونیسي اخیا دی زما غوری زما دا تلیفون شمیره ته د زنګ ووهي 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
یو سفر یو آتا یو سلور آزادی رادیو ته یو جان منو سلام. السلام علیکم.
د آزادی رادیو کارکونکو او د آزادی رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کاله د وېس کال لکیس لکور نظاره کترې تم د شزه او کشنیان وبچانې ټوله پاتې د دولای سیستم دی وختي. نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم د شمیره ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټول شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام
بلی زاس د هلمند ولایت څخه خپل ټلیفون پرکښون. موږ یو د اکازیچ په د هلمند په ولایت په مرجو ولسوالۍ کې نه درته کوي چې محمود او یو بل ور سره دی لاله محمد منیږي که هر څوک په خبر یا په خو خبر وی خو ما د دې په دغه شمیره باندې مشته ژوند وکړ چې پروسه فلور فلور سره فلور سره چې څنګه یو د دې شمیره سره پروسه فلور فلور سره فلور سره څنګه یو د دې شمیره سره پروسه دوه سره سوده فلور سره څنګه پروسه یو او د شیرنی لري یو لکه پانی.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم په لګیندې د شهرګا څخه لاړې کنيولې ده. زما یو وخت محمد شاه نومي تقریبا د درس خال عمر لري د رډالیو سوالي څخه ورک نه درته شوې دي. سحر رضوان وروته معلومات یې اوی هم درک لري. نو مهرباني له مخې دی لږه شمیر سره اړې کچې کی اوی دې هم د حج فضل خان کا کلمات کې د شته راولې. نو د اړیکې شمیر یې 0 5 2 0 3 5 4 5 او 0 8 0 8 6 اتایا 03 یزل زاد تلفون شمیره 0 5 0 5 6 7 او 0 8 0 8 6 7 اتایا 03. مننه خیر.
السلام علیکم. ز شنوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومي ګمزما زويده سید عمر نومي په عمر 15 کال د اثری نیم سپینه و نیم تور ده عصبی تکلیف لري او دا دو نیمه میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او په پته پونو شو ما نو کار چاته دې معلومات یو پته ماته په دغه نمبر ټلیفون وي زبه نمبر وي او ورته وي ما سپور و څلور څلور نه شپږ درې و سپور درې سبی تکلیف لري او پاسل کې شنواره مو وسوسم په جلال آباد کې ډېر غریب سره مخصوص مخصوص داخل کې وي او ما سره نشته چې مخصوص مخصوص وي خو چې هر څا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخ هم ښه.
بلی السلام علیکم زګو احمد هلمند ولایت د نړۍ د ولسوالۍ او شګون کوم ما کاچ د شاه محمد په نامه د غدریا کال څخه بالا کیږي چې د کور څخه نادره کوي موږ د د ژوند د ادمر په اړه هیڅ معلومات نه لرو کچېری د خپل غلري یا نور توپ کې جنین او مهرباني دی وکړي په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووځي پر وسو دیش وسو دریا شپاسو ونی نمبر یو زل بیاو پر وسو دیش وسو دریا شپاسو ونی.
سلام علیکم زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکون کته سلام وایم بعد سلام از ما د ارض ما روسنی ولانی میږي د زابل ولایت که په عام ولې سوالي سمې ولانې میږي د مناسادلا خوان زید یو کال کیږي چې په یلان کې وایو وته شپته تلرمه د اسادي تکلیف څه ته شوې ده کله هر شاته معلومات وي هر شاته معلومات مرته دي په دغه شماره زنګ وي صفر اویا اته سو شپته نایا شپو شپته بل شماره ده صفر وسه و نتلویش دو دیرس بیا اتلویس که هر چه تا دسمی اولا معلومات وی ادری خدوش وی کیری پا ایران که دا مشکل ورطا پیسوی دا یا مرتا دی پا دا شمیره زنگوی اول شمیره سی پر اویا اتسا و شپیتا نا اویا شکور شپیتا دوم شمیره بیا دا غدا سی پر وسا و نتلویش دو دیرس اتلویس که هر چه تا دا معلوماتی پا دا شمیره دی مرتا زنگوی انشالله ارسو
جای زاینان سوار مجبور دته ورکو خدای کول. سلام علیکم. السلام علیکم زه جیلانی اهل کوزید حلم ولایت څنګه مول سوالی ته خبر ده په تماس کې ما ګره بخښنه غواړم در په دې ډول ته خبر ما دغه اله ده چې موږ دغه پیغام ساب کې زموږ د اکازي د ورپنامه چې د حلم ولایت څنګه مول سوالی د مقدس اخوان زید ان سمات په دې مسریه دا څو کال کې چې په اته کال کې چې درک اورت وی چې مې نه ما دې ژوندې دې نو ډیره هیله لرم کار وو ته معلومات ته په دغه شمیره دي له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اویا نویشت یو سل څلور څلوېښت.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم. پاسله سلام علیکم پیغام لرم زموږ یو عزیز روک شوی دی عبد الله کازی دی رحمت الله نمیږي د حاجي موسی کام لسی دی هر چاته چې معلومات چې زموږ سره دي په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه په تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه هر چاته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومیږي ولس کاله عمر لري که هر ورور دراک لري خپل دی دا پیغام اوري موسی په همدغه شماره باندې زنګ ووي چې پر وسو اته اته اتیا ټول ډېر نسل ویش یو جهان مننه.
السلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې زما نه هاته هم کال کې تقریبا و اته کال وو چې زما یو زوی د پرویز په نامه دی اسکی مینی اصلی و سیدون که ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ډیړۍ ولسوالۍ کښې او تر اوسه یې هېڅ نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مړي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار زما د ورک وی نوم عامر خان مشهور په مامدشاه پنځه کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نمینایم سر نه درک شوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیس. صفر اویا شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه اقتصادي کلدارې چې د دې ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیس. وسلام.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو ستاسې نور پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي خو د خپرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې خپره کړو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خپرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم.